شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې تموز عصمت ساروان هرکلی کوم. دا خبري مجله په خبرونو پیلو. په هلمند کې یو طالب چارواکی وایي په دغه ولایت کې د هوان د یوې مرمۍ د چاودنې له کبله لږ تر لږه څلور ماشومان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د هلمند د اطلاعاتو او کلتور رئیس حافظ راشد رسنیو ته ویلي چې دا پیښه پرون غرمه د نادالی ولسوالۍ په هیواد بازار کې شوې ده. د ده په وینا پیښه هغه مهال وشوه چې د یوې مدرسې شپږو زده کوونکو د هوان له مرمۍ سره لوبه کوله. تر دې وړاندې هم د افغانستان په بیلوبیلو ولایتونو کې د پخوانیو ناچاودو مهماتو په چاودنو کې په ځانګړي ډول ماشومانو ته مرشوب لیا وشتی دی. د پکتیا په جانی خیل ولسوالۍ کې یو تن وشل شوی او درې نور ټپیان دي. د پکتیا طالب چارواکو پرون وویل چې دا مرشوب له د ځلقوزیو پر سر د دوو کورنیو ترمنځ د شخړې په نتیجه کې شوې ده. طالبانو ندی ویلي چې له شخړې وروسته یې څوک نیولی او کنه دي. پاکستان ویل افغانستان د سرو بانجنو د وارداتو له کبله په کراچۍ ښار کې د سرو بانجنو بیه خورا ټیټه شوې ده. د پرلپسې سیلونو له کبله په وروستیو اونیو کې په پاکستان کې په تیر بیا کراچۍ ښار کې د رومي بانجنو بیه هر کیلو تر 1500 روپیه لوړه شوې وه، خو له افغانستان په پراخه پیمانه د سرو بانجنو د وارداتو له کبله د رومي بیه ډیره ټیټه شوې ده. له افغانستان څخه پاکستان ته د پیازو صادرات هم زیات شوې دي. ورسته یو سیلونو په دواړو هیوادونو کې د سبزیجاتو کاروندو او د میوو باغونو ته زشت زیان اړولی دی. په کابل کې د ایران سفارت وایي د دغه هیواد کیش هوایي شرکت د مشهد کابل ترمنځ الوتنې پیل کړي دي. د سفارت پر اساس د کیش هوایي شرکت لومړنۍ الوتکه پرون له مشهد څخه کابل او له کابل بیرته مشهد ته والوته. کیش هوایي شرکت څلورم ایرانی هوایي شرکت دی چې د ایران او افغانستان ترمنځ الوتنې کوي. د کرکټ د آسیایي جام په دوهم پړاو کې د هند او پاکستان لوبډلې له یو بل سره مخامخ دي. هند د دې جام په لومړي پړاو کې پاکستان مات کړی و. افغانستان پرون د دې سیالیو په دوهم پړاو کې خپله لومړۍ مسابقه پر سریلانکا وبایلله، خو په لومړي پړاو کې د سریلانکا له لوبډلې په لوی توپیر مسابقه ګټلې وه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د چهارشنبې په ورځ د پاکستان او د پنجشنبې په ورځ له هند سره مخامخ شي. د مکس مارشل آرت یا جنگی لوبو افغان لوبغاړي نصرت حق پرس خپل کاناډایي سیال جان میکیسی ته مات ورکړه. حق پرس چې په جرمني کې اوسې تیر شپه په فرانسې کې له میکیسی سره مخامخ شو. دا مسابقه د آزادو جنگی لوبو د نړیوال فدراسیون له لوري تنظیم شوې وه. القاعده شبکې په یمن کې د ملګرو ملتونو د یوې یرغمل کړي مامور ویډیو خپره کړه. د امریکا هغه سایت چې د تروریستي ډلو فعالیتونه څاري وایي په عربي ټاپو وزم کې د القاعده شبکې څنګ د ملګرو ملتونو د یو یرغمل کړي بنګالي مامور ویډیو خپره کړې ده. دا مامور په فبروري میاشت کې په یمن کې تښتول شوی. او د اوکراین صدر اعظم دینز شمیحال د جرمني له صدر اعظم اولف شولتس او دغه هیواد له نورو چارواکو سره د خبرو لپاره پرون ماښام برلین ته ورسید. چارواکو سره د خبرو لپاره برلین ته ورسید. د لوبرانای جګپورې اوکراینای چارواکي د چیل څو میاشتو روسي جرمني ته ځي. دا سفر د دوه هیوادونو ترمنځ پاړیکو کې د ترنګالچیا د پایترسي دوه شو دنه کوي. په روسي کې اوکراین پر جرمني انتقاد کړی و چې د روسي په وړاندې په جګړه کې د اوکراین چندان ملاتړ نه دی کړی. ملګری ملتونه وایي له زده کړو د نجونو محرومیت کورنۍ تاوتریخوالی زیاتوي. د کورنۍ تاوتریخوالی او د نجونو د زده کړو د محرومیت په ارتباط مولا افغان فعال سره خبرې کړي.
هغه ډیر چې په کور کې پاتې شي طبعا تکراري موضوعات دي. تاوتریخوالی، کور کې جنگ، بې اتفاقي، دوی ته خپله زمینه برابرې.
سیلونو په پاکستان کې لکونه ډیره افغان کډواله خدمت کړي. په غزنی کې کارمنګر او باغوانان وایي سیلونو یې حاصلات تباه کړي.
کمل فصل له منځه تللی دی، مکمل حاصلات له منځه تللی دي، هیڅ شی پکې پاتې نه دي.
په هلمند کې خپل منځي شخړو 112 تنو ته مرشوب لاړولې. د سیمې اوسیدونکو د داسې پیښو علت په اقتصادي فقر کې ویني.
میشه د اغلوی په خوا د سل بس فصل کې وځ د نیمه په صد به اغلوی ډیر سی ودی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
شپږ بجې او پنځه دقیقې شوې. ملګری ملتونه وایي لزدا کلو د نجونو راګرځول د شزو او نجونو د بشري حقوقو تر پښو لاندې کول دي. د نړیوال ادارې په یو ټویټ کې ښلي د زدا کلو له حق د نجونو به برخي کول به د شزو په وړاندې تاوتریخوالی ډیر کړي او شزو او نجونو به لوړ سره مخامخ کړي. لبلې خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو په خوانی ځانګړي استاذي دی بور الاینز لزدا کلو د نجونو به برخي کړه ستره تراژیدي بللې او طالبان د خپل شمنو په سرغړونه تورنوي. د موضوع تفصیل د مرسلین ارسلا پرپور کې
د ملګرو ملتونو سازمان خبرداري ورکوي چې د نجونو په مخ د خوانزیو تړلې پاتې کېدل به د نجونو او خزو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه لا زیاته او په وګړو محل کې لکاره د خزو به برخې کېدل بل لوګه لا ډېر کړي. د سازمان په یو تازه ټویټ کې لیکلي چې د زده کړو له حق د نجونو به برخې کېدل د دوی د بشري حقوقو نقص دی او نجونی او خزې په ټولنه کې ګوښه کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان په خوانی ځانګړي استاذي دیبور الاینس چې په دې وروستي کې په افغانستان کې د کار موده پای ته رسیدلې د دغه سازمان د رسنیو له برخې سره په مرکه کې طالبان د خزو د حقونو په برخه کې د خپل ژوندو په نقص تورنوي.
Possibly one of the biggest tragedies I've ever
دا شخصا زما لپاره تر ټولو ستره تراژیدي وه، ځکه موږ په لومړیو کې له طالبانو دا اورېدلي وه چې دوی به د ښځو حقونو ته درناوی کوي، دوی به نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکوي، دوی به ښځو ته آن په عامه ادارو کې د کار اجازه ورکوي. خو د وخت په تېرېدو سره تاسو ولیدل چې دا تشې خبرې وي.
اغلی لاینز د ښځو په ګډون د یو پراخ بنسټه حکومت نه جوړېدل د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې د زده کړو له حق د نجونو به برخې کول او د ټولو افغانانو په ګډون د یو پراخ بنسټه حکومت نه جوړول به افغانستان په نړیواله کچه منځوي کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د غلوړ پوړي په خوانی ډیپلوماټ وایي اوس مهال د حجاب او ځینو نورو مسایلو په اړه د طالبانو حکومت د پریکړو لامل ډاکټرانی مدافع وکیلانی او څارنوالانی لکاره به برخې شوي او پر کور ناستې دي. دا په داسې حال کې ده چې ل شپږم ټولګي پورته زده کوونکي هم د خپل برخلیک په اړه اندېښنه ښیي او له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې د ښوونځیو د پرانیستل کېدو ځنډېدل ښیي چې د طالبانو حکومت د دوی د تعلیم له حق سره سیاسي چلند کوي. له دې نجونو یوې ازادۍ راډیو ته وویل چې له ښوونځي څخه په پاتې کېدو سره احساس کوي چې په راتلونکي کې به د خپلې کورنۍ د اوږو بار وي.
زه برات نه کې ډاکټر اسما خپل هیواد او خلکو ته خدمت وکړم. د منکر سره پات کې درته موږ په دې د خپل کورنۍ د اوجه بار څه کوم چې نس کوی چې خپل کورنۍ سره پیسې دی وته کې دا و سره مرسته وکړو دا وخت کوم څه دي مشکل لري دا خو سره مکمل کړو نو په دې سره موږ خپل کورنۍ د اوجه بار څه کوم
و موږ غوښتل چې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د برخلیک په اړه د ملګرو ملتونو د اندېښنو په تړاو د طالبانو حکومت نوې دریز راواخلو. خو ویان دی زبیولا مجاهد او د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د راپور ته لیکلو ځواب رانه کړ. په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ل شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي دي، که څه هم په دې اړه په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه ښودل شوي، خو د طالبانو حکومت یې تر اوسه د پرانیستلو په تړاو کوم اقدام نه دی کړی.
په راپور کې مو واوریدل چې ملګرو ملتو ویلي چې لزدا کړو د افغان جنو محرومیت به د تاوتریخوالی او لوږې د زیاتېدو سبب شي. الیاس نوري په دې اړه د شزو د حقونو له فعالې ماریا توتاخیل سره مرکه کړي او لومړی ورته ویلي چې د نجونو زده کړې د شزو خلاف له تاوتریخوالی او لوږې سره څه تړاو لرلی شي.
ډیر چې په کور کې پاتې شي تبن تکراری موضوعات دي، تاوتریخوالی، کور کې جنگ، بې اتفاقي، دې ته خپل زمينه برابرېږي. که چېرته مېرمنې زده کړو ته لاړې شي یا کار ته لاړې شي، یو ذهني د غرور روان هم ښیي او بل دوی خوشحالي چې موږ خود کفا استو، یو څه پیسې پیدا کوو، د خپل کور اقتصادي مشکلات حل کوو، نو هغه د دې سبب کېږي چې په کور کې تاوتریخوالی هم کمی او اقتصادي مشکلات هم نه وي. که چېرته مېرمنې په کور کې وساتل شي، طبعا په کور کې د ښځو ترمنځ مشکلات هم زیاتېږي او د نارینه تاوتریخوالي ته زمینه خپله مساعده کېږي. او بل اقتصادي مشکلات چې دا نن د افغانستان مهمه موضوع همدا جوړوي، بلې چې اکثر نارینه هم بیکار دي او هغه مېرمنو چې پخوا دندې تلې هغه هم بیکاري دي، نو طبعا چې د پیسو د راتګ لاره نه وي، هم اقتصادي مشکلات رامنځته کېږي، هم د ښځې او خاوند ترمنځ، حتی د دوو ښځو ترمنځ تاوتریخوالي ته زمینه برابرېږي.
ملګري ملتونه او دغه راز نورې مدافع ټولنې پرله پسې دا ډول خبرداری ورکوي، خو په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته نجونې تر اوسه پورې لزده کړو بې برخې دي. ولې دغه خبرداری اغېز نه لري؟
زه خپله په دې دی باور یم چې د افغانستان فعلی شرایط خبرداري ته اړتیا نه لري، باید اقدام وشي، ځکه خبرداري څو ځله موجوده ادارې ته وشوله، حتی دغه د کال پوره شو، د دوی د ژمنو سره سم بیا هم هغه څه چې دوی وایي هغه نه عملي کېږي. که صرف بهرنۍ ټولنه، جهاني ټولنه یا نور اداره چې د بشر په برخه کې کار کوي او مرستې کوي همدغسې صرف د خبردارۍ نه کار واخلي، زه فکر نه کوم دا مشکل حل شي. جدي اقدام ته ضرورت ده، تر څو چې اقدام ونه شي یا یو جدي اخطار ونه شي یا لاس په کار نه شي، دا مشکل نه حل کیږي.
ستاسو په نظر نړیواله ټولنه یا ملګری ملتونه څه ډول اقدام کولای شي د طالبانو په د حکومت په وړاندې؟
یو مهم موضوع د طالب په وړاندې د رسمیت پیژندل دي. طبعا هغه خو د نړیوالو خواو نه نه ده شوی، که چېرته په دې کې نړیواله نرمي دوی ته وښایي شاید دوی هم نرمي وښایي. او بل دا چې دوی هر وخت د افغانستان موجوده اداره سره مالي مرستې کړې دي، که چېرته دا مالي مرستې ودرول شي شاید دا ټولنه دې ته آماده شي. په دې دوی اوس په دې ډاډه دي چې زموږ سره نړیوالې مرستې را روانې دي، موږ ته کومکونه شته. دوی مشکلات حل دي، دوی د خلکو مشکلاتو ته رسیدګي نه کوي. نړیوال یا د دوی رسمیت پیژندلو کې د مخکې قدم کې دي، یا دا مرستې چې روانې دا دي په وته دي، تر څو دا خلک دې ته حاضر شي چې یوې غاړې ته خو تن کېږي. دوی اوس وخت کې خپل افغاني ټولنې ټولو مشکلاتو ته شا اړولې، صرف خپل په بهرني اړیکو او په پیسو مرستو باندې لګیا دي او باندې فشار راوړي چې افغاني ټولنه مرستو ته اړتیا لري او مرستې ورته را روانې دي. نو دوی د ولس مشکلات شاته پرېښي، بهرنیان یا په دوی باید مرستې ودروي یا د نه پیژندلو مسله کې دي. ګام مخکې کې تر څو طالبان یوې غاړې ته خو تن کېږي، او که دغسې حالت وي شاید هېڅ نتیجه ورنه کړي. دوی دا اختارونه یا د دوی هغه شرایط چې ورته وایي یا د دوی هغه توصیه چې ورته کوي، شاید دا یو هم نتیجه ورنه.
په راپور کې مخ کې وویل چې د ملګرو ملتو ویل دي چې د لزدکرو د افغان جنو محرومیت به د تاریخوالیا او لوشي د زیاتیدو سبب شي. په دې موضوع مو د شزو د حقونو لفعال ماریا تو داخل سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې سیاسي ګوندونه تفرقه اچونکي دي، سیاسي ګوندونه بیا د طالبانو د حکومت مشروعیت ته ګوته نیسي او د چارواکو دا ډول څرګندونی غیر قانوني ګڼي. په افغانستان کې د جنبش ګوند ویاند ازادي راډیو ته ویلي طالبان نشي کولای د ګوندونو پر فعالیتونو بندیز ولګوي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې د طالبان حکومت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت بیګټي بولي او ادعا کوي چې دغه ګوندونه د خلکو ترمنځ تفرقه تلمن وهي، د یو شمیر سیاسي ګوندونو استازي وایي هغه ډله چې په افغانستان کې کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت نه لري نشي کولای د سیاسي ګوندونو فعالیت وننګوي. د افغانستان د ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني د پخواني لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند وایي په افغاني ټولنه کې هر قوم حق لري د یو ګوند تر سوري لاندې فعالیت وکړي او دا د دوی حق دی. د دې ګوند وایان احسان نیرو د یک شنبه پورس ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبان په افغانستان کې هیڅ یو قوم او مذهب ته درناوی نه لري. هغه ادعا چې طالبانو په تیر کې رد کړی ده،
از این که گروه طالبان فاقد مشروعیت سیاسی هستند و خود این گروه
دا چې د طالبانو ډله مشروعیت نه لري او تر اوسه په دننه او افغانستان بهر د مشروعیت لپاره څه نه دي ترلاسه کړي، نو دوی چې د افغانستان د سیاسي ګوندونو په اړه هر پریکړه کوي هغه غیر قانوني او د افغانانو لپاره د منلو وړ نه ده. دوی د افغانستان په قومونو او خلکو کې تنوع ته احترام نه لري.
نو هیڅ باور به تنوع اقوام و تنوع احزاب در افغانستان نداشته او ندارن.
د خغلی نیرو په وینا د ګوندونو شتون په نړۍ او افغانستان کې اصل دی او دغه اصل ته باید درناوی وشي. خو د افغانستان جمعیت اسلامي او حزب اسلامي ګوندونو د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه لمونږ سره خپل نظرونه شریک نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د عدلي وزارت چارواکو د یک شنبه پورس په کابل کې د وی خبري ناشته پر مهال په افغانستان کې سیاسي ګوندونو د خلکو ترمنځ په تفرقه اچولو تورن کړه. د دې وزارت مرستیال عبدالکریم حیدر د وزارت تیر یو کال د لاستراوړو د راپور وړاندې کولو پر مهال وویل په افغانستان وس محل سیاسي ګوندونو فعالیت ته اړتیا نشته.
تر حال کې هیڅ ضرورت به حزب سیاسي هم نیست تقسیم کردن.
اوس مهال په افغانستان کې سیاسي ګوندونو ته هیڅ اړتیا نشته. دغه ګوندونو افغانان په کنجونو تقسیم کړي، په ژبو یې تقسیم کړي، په بیلابیلو سیمو یې تقسیم کړي او په بیلابیلو نومونو یې تقسیم کړي. دغه ګوندونه پرته له دې چې افغانستان بیا په بیلابیلو نومونو وویشي او افغانستان یو ځل بیا له ستونزو سره مخ کړي بل معنا نه لري. نن په افغانستان کې سیاسي احزابو ته هیڅ اړتیا نشته. له نیکه مرغه خپله سیاسي احزاب او د هغوی وګړي په دې قایل شوي چې ټول دورونو په شکل د یو اسلامي چتر لاندې په افغانستان کې ژوند وکړي.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلي واکمنېدو وروسته افغان سیاسونو او ګوندونو خپل فعالیتونه تر ډېر آنلاین غونډو ته محدود کړي دي. تېره میاشت د افغانستان یو شمېر پخوانیو سیاسي څیرو هم د مقاومت عالي شورا په نوم یوه شورا رامنځته کړه او په لومړي ځل په آنلاین بڼه ناسته کې د دوی په وینا د افغانستان په وروستیو حالاتو خبرې وکړي.
تیر اگست په هلمند کې د خپل منځي شخړو او ترافیکي پیښو له امله 112 کسانو ته مرګ ژوبله وشته. راپورونه وایي د دغو کسانو له منځه 14 تنه وژل شوي دي. له بلې خوا د دغه ولایت ځایي اوسیدونکي وایي د پخوا په پرتله 90 سلنه د غلا او جنګي جرمونو کچه زیاته شوې ده.
د هلمند اطلاعات او کلتوري اساس څخه په بیلابیلو خبرو سو خبر پاڼو کې راغلي دي چې په دغه ولایت کې د روان میلادي کال د اگست میاشتې له پیل څخه نیولې بیا د روان میاشتې د سپتمبر تر څلورمې نیټې پورې په دغه ولایت کې د خپل منځي شخړو او ترافیکي پیښو لامل 112 کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده. راپورونه ښیي چې د یادو کسانو له جملې څخه 14 خپل ژوند له لاسه ورکړي دي. دا دغه 112 کسانو له جملې څخه 45 کسانو ته په خپل منځي شخړو کې مرګ ژوبله وشته چې پر مهال یې لسو خپل ژوند هم له لاسه ورکړی دي. یادې شخړې زیاتې په سیمه کې د اوبو او د ځمکو پر سر رامنځته شوي دي چې د فقر او غربت یوه لویه نښه بلل کیږي. دا چې دغلته په دومره زیات شمیر خپل منځي شخړې رامنځته شوي علت یې څه دی؟ په دې اړه مې د دغه ولایت د ناوې د ولسوالۍ د یوه اوسیدونکي ظریف نظر واخیستلی.
شخړې خو لږ زیاتې شوې دي، خو دا د وچکلي او د بیکاري له امله ځوانان یو لم کار نه لري. بیکاري د شی نهسته، وچکلیانې دي، مځکې هم دغه پاتې دي، شی نه دي کړی شوي.
د دې تر څنګ دغلته د اګست میاشتې له پیل څخه تر دا مهاله پورې 90 د غلا بېلابېلې پېښې هم رامنځته شوي دي. ځایي چارواکو دغه راز خبر ورکړی دی چې دوی تر دا مهاله 22 کسان د غلا په تور هم نیولي دي. د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکي دارو خان وایي چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله 90 سلنه د غلاو پېښې زیاتې شوي دي او وایي چې دغه چارې دوی تر پوزې راوستلې دي. دی چې په نوزاد ولسوالۍ کې هټۍ لري وایي دوی دی کې د خپلې هټۍ څخه لرې کېدلی نه سي، ځکه د ده په خبره چې غله یې لوټي.
نوم یې دارخوان دی، د هلمند ولایت یم، د نوزاد ولسوالۍ یم. که خلک چې غلاوې کوي د مجبورې کې چې مجبوره نه سي نه کوي. بیا خو هغه پروا مې نه درواده، که څم به خلک به زړه مې ډاډه ولې زارې بار به د شی درواده د مجبورې غلاوې نه کېدل ولې څوک نه و مجبوره. اوس خلک مجبور دي، اوس پخوا به چې در یو ګړۍ به جنې دورې اوس جنې دور څه به غلاوې ته چې ګور بیا یو شی ورکې. اوس به څلور ساعته به مجبوره وته ناست یې، د شپې د ورځې هم ورته بیداره یم، د ورځې به هم ورته بیداره یم. اوس ماس کې خلک دغه څرګند چې ماس کې یو سترګې نیامې کې بس غلاوي بېخي د غلاوي یو پخوا د سل بس په سلو کې اوس د 90% بېخي غلاوي ډېرې شوي دي. و خلک دې ته مجبور شوي، څوک ایران دي، څوک ترکیه دي، څوک بل ملک ته اوس وځي. و باید د کار زمینه ورته برابره شي، کارونه ورته پیدا کړي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په جاړه د هلمند د ځایي مسؤلینو سره هم خبرې وکړي، خو هغوی په وار وار زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی راکړی. بلخوا دغه راز په دغه ولایت کې 50 نورو کسانو ته بیا د ترافیکي پیښو له امله مرګ ژوبله وشته ده، چې له جملې څخه 4 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. او دغه راز 2 نورو ماشومانو ته بیا د ناچاو د مرمیو د چاودېدو له امله مرګ ژوبله وشته، چې شپږو ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي.
په کونړ کې طالب چارواکي وایي نن ماس پښین مهال یو وطن چې په ځان پورې چاودودونکو مواد تړلی ول، غوښتل چې د خاص کونړ ولسوالۍ امنیه قومندانۍ ته ننوسي او ځانوال وسبي خو مخکې تر دې چې هدف ته ورسیږي مخه ونیول شي. د موضوع تفصیل واوري.
د کونړ د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل چې د یک شنبه ماسپخین یو بجه یو تنچی ځان پورې چاودیدونکو توکي تړلی وو غوښتلې د خاص کونړ ولسوالۍ امنیه قومندانۍ کې چاودنه رامنځته کړي، خو هدف ته لرسیدو وړاندې پرې خپل مواد چاودېدلې دي.
د کونړ خاص امنیه قومندانۍ ته یو انتحاري غوښتل چې نن اوزي او دن ځان ته د مجاهدینو په منځ کې انقلاق ورکړي، خو لله الحمد مجاهدینو دغه په دروازه کې چې دی نو دغه پروګرام شن کړی دی او هغه په هغه ځای باندې خپل مواد پې چاودلي دي او د منځه تللی دی. نو الحمدللہ نو ودانی ته نقصان رسیدلی دی او نو مجاهدین ته کوم نقصان رسیدلی دی، هغه په خپل سزا رسیدلی.
هغه وای د یاد ځانمرګ برید پیژنګلوی لانه د شوی چې څوک او لکم ځای راغلی وو. تیره اونۍ د کونړ په مرکز اسد آباد کې د طالبانو پر رینجر موټر د سرک غاړې مین چاودنه کې شپږو کسانو ته مرګ ژوبلا وختي وو، او د تیرې جمعې په ورځ شلتن کې هم په سرک کې ځای پر ځای شوي مین انفجار کې یو طالب وژل شوی وو او بل ټپي وو. تر اوسه د یادو چاودنو مسؤلیت کوم چا په غاړه نه دی اخیستی.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د وچې میوې او لاسي صنایعو ځینې سوداګر وایي له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي، دوی د هوایي دهلیز له لارې هیڅ صادرات نه دي کړي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د هوایي دهلیزونو له لارې د محصولاتو د صادراتو زمینه برابره کړي.
فتنه باید چې په کابل کې د وچې میوې او لاسي صنایعو په برخه کې د یو شرکت مسؤول د وای له تیر یو کال راهیسې د هوایي دهلیزونو له لارې هیڅ صادرات نه دي کړي. نوموړي وایي په تیر جمهوري نظام کې د هوایي دهلیزونو له لارې تازه وچې میوې له افغانستانه بهر ته صادرولې، خو د طالبانو په واکمن کېدو سره دغه چاره ودرېده او په سوداګرۍ اغیز کړی دی.
د جمهوریت په وخت کې به موږ په میاشتنی ډول څلور نه تر پنځه ځله پورې صادرات درلودل. تازه او وچې میوې لاسي صنایع به موږ افغانستانه بهر صادرول، خو د طالبانو اسلامي امارات په حکومت کې موږ هیڅ صادرات نه دي کړي. زموږ تازه میوې په ګودامونو کې خراب شوې، که وایي دالیزونه بیا فعال نشي دا یو لوی ستونزه ده.
اغلی باید وی اوس مهال په هند، جرمنی او کویت کې زیات شمیر پیریدونکو لري، خو د هوایی دهلیزونو د غیر فعالیدو له امله نشي کولای خپل پروسس شوي محصولات له افغانستانه بهر صادر کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم له دغه هیواد بهرنیو ملکونو ته د هوایی دهلیزونو له لارې د صادراتو د درېدو خبره کوي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خان جان علي کوزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
اوس مهال صادرات نشته او هرڅ ولاړ دي. یوازې تیر کال د کامیر هوایی شرکت له لارې یو ځل زلغوزي صادرې شوي او بس. دلیل هم دا دی چې په تیر حکومت کې د بهرنیانو لخوا سوداګرو ته سبسایډي په نظر کې ور شوې وه، خو اوس کرایه لوړه او سوداګرو لپاره ګټه نه لري.
د ښاغلي علي کوزي په خبره په تیر نظام کې په کلنی ډول 15000 ټنه مالونه چې پکې تازه وچې میوې، غالې او گیاهی درمل موجود و، د هوایی دهلیزونو لارې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته صادرېدل. خو د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیا وایي چې اوس مهال جلغوزي او غالې چې د فیصدۍ له مخې 40% کېږي صادرېږي. د دې وزارت ویان جواد دبیر ازادي راډیو ته وویل.
له دې وړاندې د هوایی دهلیزونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو مالی ملاتړ د امریکا لخوا کېده چې په تیر یو کال کې دغه ملاتړ له منځه تللی، خو په ټوله کې سوداګر، خصوصي شرکتونه او حکومت د دې په هڅه کې دی چې محصولات د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي.
غزنی د افغانستان د ډیری ولایتونو په پرتله زیات انګور لري، خو د دې ولایت ډیری باغوانان وایي سرژنیو ورشتونو او سیلونو د باغونو ټول انګور خراب کړي دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د مزبا خو تیر کال تقریبا 400,000 افغانیو کشمش هم خرڅ کړي وو تیر نه، او سس کال خو مو هیڅ فکر نه کیږي چې یو لکم پرکې ځکه ټول خراب سو.
عزت الله نصرتی د غزنی قرباغ ولسوالۍ د پیروګي کلي اوسیدونکی دی. نوموړی وایي زیاتو ورښتونو او سیلابونو یې د باغ انګور له څلورو درې برخې وراسته کړي دي. هغه زیاتوي سیلابونو دومره زیان ورسولی چې په باغ سژنۍ لګولی لګښت یې هم نسي پوره کولی. دی وایي د کال خواري خړو اوبو یوړه. د اندړو ولسوالۍ د عادین کلي اوسیدونکی نیک محمد هم له ورته برخلیک سره مخ دی. نوموړی وایي سږ کال مرغۍ نه ورڅخه شړي ځکه دغه وراسته سوي انګور مرغۍ هم نه خوري.
تاسو وینئ کله چې بانګور پخېدو نو مرغۍ به پیاواله کېدې، د هغوی د مخنیوي لپاره به خلکو نشانونه ښودو تر څو مرغۍ پیاواله نه شي او ویه نه خوري. ولې سږ کال دومره زیانونه ورته رسېدلي دي چې حتی مرغۍ یله نه شي خوړی، مکمل فصل له منځه تللی دی، مکمل حاصلات له منځه تللي دي، هېڅ شی پکې پاتې نه دي.
غزنی د هیواد د ډیری ولایتونو په پرتله زیات انګور لري، خو سږنیو زیاتو ورښتونو او د دغه ورښتونو له امله راوتلو سیلاونو دلته دغه انګور سخت خراب کړی دی. عنایت الله عظیمی بیا د ګیرو ولسوالۍ د عبدالله خان بابا کلي اوسیدونکی دی. دی هم د سیلاونو له امله د راوښتو زیانونو څخه سر ټکوي.
سګنی بارانونو او سیلابونو د نورو ځاني او مالی زیانونو ترڅنګ د انګورو باغونه هم ټول تباه او برباد کړي دي چې سخت تاوانونه ورته ورسول. تیر کال به چې موږ د همدغه انګورو له باغونو څخه کوم عواید ترلاسه کول، سکه هغه ټول خراب شوي دي. موږ له حکومت او ترڅنګ له ټولو خیریه موسسو څخه غواړو چې له موږ سره په دې برخه کې مرسته وکړي.
دا یوازې د ګیرو قرباغ وندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نه دي چې د انګورو باغنې سیلابي څپو زیانمن کړي، بلکې د غزنی مرکز تر څنګ دغه ولایت په 43 ولسوالیو کې پر باغونو بیا بیا د سیلاونو خړې څپې راغلي چې دغه خړو وبو د ډیرای باغونو انګور وراسته کړي دي. خو ټولنیز پالان وایي نه یوازې دا چې انګور، بلکې دلته د خلکو ټول کرنیز حاصلات ضایع سوي. د طالبانو حکومت او مرستندوی موسسې دي له زیانمنو سره مرستې وکړي. عزیز الله قادری
په غزنی ولایت ولسوالیو کې د دوامداره بارانونو د کابل د انګورو باغونه بشپړه او راسوي دي، او د باغو مالکانو ته سږ کال سخته ضربه رسیدلې ده، او د دغه بارانونو د کابل نور د خلکو کښتونه هم زبل شوي دي، خو لویه صدمه یا لویه ضربه د انګورو باغونو ته رسولې ده.
دغه باغوانان چې د سیلاونو له امله راوښتو زیانونو څخه کړیږي، نو د طالبانو حکومت او خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې مرستې به ورسره کیږي. په دغه ځای کې د کرنې ریاست سرپرست مولوی اکرام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د زراعت وزارت خوا څخه هر ولایت هدایت دی چې تاسو سروي وکړي، بیا متضرر کسانو لیسونه محکوهو مشتراکی را معلومه کی. نو وز موږ درې ټیمه ایحت مقرر کړی دي په مختلفو ساحو کې د خپل سروي کوي، هغه د دکانانو باغونه هم ګوري، هر قسم باغونه چي.
په تیرو شاوخوا 15 کالو کې د غزنی ولایت د ډیری سیمو د انګورو باغونه د سختو جګړو خو سش کال چې جګړه مکوفه سوي سرپسې سیلابونو زیات زیانونه وراړولي.
ستاسو له پیغامونو
دا چې 15 د کسالوي افکازه د نیمار پاتون نه لري کړي کارګران دا زمون واک چارواکو ته ورسیږي چې ورته موږ شامل شو. موږ ډیر بد حال سره مخکې زمونږ وظیفې نه لري کړي، موږ کارګران چې اجرین خلک بې وسه ناچار دا زمون واک دی چارواکو ته ورسیږي.
السلام علیکم، هدایت الله اخصاص هم د ننګرهار ولایت څخه د افغان بیسیم مخابراتي شبکې 800 MB ورکوي، نه واټساپ کار پې کوي، خارج ته خبرې سړی وکړي او نه مسنجر باندې لیپ خبرې خارج ته کیږي او نه په داخل کې پی کیږي. نو د نخو MTN شبکه په 40 افغانۍ نیټ ورکوي، هغه بند کیږي او دی باندې نه کیږي. دا د افغان بیسیم شبکې والاو نه هیله کوو چې دغه اله پاملرنه وکړي. وسلام.
خبرې کوم دغه د دورالباد تر دورنټي ساحي سره یو سرک اوبه وړی دی او دا د تیر باران کې وړی، خو دا هم پې تیر شو، بس جوړ نه دی او خلکو ته ډېر مشکل دی. نو د ننګرهار د وارې نه زمونږ دا تقاضا ده چې دی ته پام وکړي او دا جوړ کړي. روغ مریض هر څه په ځای راځي، نو ډېر تکلیف دی خلکو ته.
زه فاروق احلاقي هم د هلمند ولایت د نهرسراج ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. دلته په هلمند کې انټرنیټ هیڅ کار نه کوي، نو د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې باید د انټرنیټ کیفیت لوړ او لګښت یې راټیټ کړي.
سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته. زه خپله ژورنالیست یم او تقریبا 2-3 کاله ما د رسنیو سره دنده ترسره کړله، خو د طالبانو د راتګ سره زما دنده له منځه لاړله او اوس بیخي بیروزګار یم. د اقتصادي ستونزو له امله بیخي د اوچ تر سرحد رسیدلی او هیڅ کار روزګار نشته که کوم رسنۍ ته غوښتنلیک لیږي د دندې. لومړی خو پرسنوی کې ځای نشته، ځکه هغه خپل کسان نور هم کمای او کبیا ځای پیدا شي بیا نو هغه لمغوختنه کوي چې تاسو به پیسو لمکسر کار وکي، ځکه درسنوی اقتصادي وضعیت هم د طالبانو درته اکثر خراب شو. نو یوازې ځنه از ما لزګونه هم مسله کې چې ما سره ای پر مختلفو رسنیو کې کار کړی و هغوی هم د ورته برخلیک سره مخ دي او د ژوند له سختو کړاوونو سره مبارزه کوي. دغه اقتصادي اړخ خو بیا یو بحث، دوام بحثی بیا موږ په کور کې هم آرام نه یو، اوس هم د ځینو اشخاصو لخوا موږ واخل کیږو، زموږ هغه پخوانی راپورونه او هغه پخوانی خبرونې موږ ته رالیږي او د هغوی په اړه موږ ته ګواښ کوي چې تاسو په هغه وخت کې په دغه ډول مسایلو بحث کړی او د دوی باید ځواب ورکړي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر،